احمد شبریم دا ساجی رادیو د سلور بجو د خبرونی دا اوریتون کی هر کله کوم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې نه غواړي حکومت د هیوادونو ترمنځ د سیالیو قرباني شي.
موږ نه یوازې د امریکا له متحده ایالاتو سره بلکې له ګاونډیو هیوادونو اسلامي نړۍ مثبتې اړیکې غواړو.
دا هڅې به دې ته لاره پرانیزي چې د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت وپېژني. پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس د هڅې لری ښکاري.
تر اوسه د دوی د کابینې چې کوم غړي د اعلان کړي دي په هغې کې ګڼ شمېر د دنیا د ډېرو هیوادونو خصوصا د غربي د امریکا د هغې په تور لیست کې دي.
په دې خپرونه کې به د خوست د فابریکو د څښتنانو اندېښنې هم در سره شریکې کړو.
فکر نه کوم چې نور پنګوال تر پنګونه وکړي او دشتا پنګوان به د لوی سور کړي فرار به کړی وي.
تر هر څه مخکې خبرونه.
طالبان وایي له نړۍ سره ښه اړیکې غواړي. امریکا راتلونکې اونۍ 4000 هغه افغانان امریکا ته وړي چې په نورو هیوادونو کې امریکا ته د تللو انتظار کوي او رومانیا کې اورلګیدنې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. وسم بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر وایي دوی له ټولې نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. خغلی برادر دا څرګندونې په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په مرکزي دفتر کې وکړې. هغه وایي که څوک زموږ سره ستونزه ولري موږ چمتو یو چې ستونزه د خبرو او اړیکو لارې حل کړو. زموږ حکومت چاته د زیان رسولو اراده یا پالیسي نه لري او افغانستان به په راتلونکي کې یو خوندي ځای وي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام د یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو کوربه و چې پکې ملا برادر او یو شمېر نورو طالب چارواکو ګډون کړی و. طالبانو درې اونۍ وړاندې د سپتمبر په 1 خپل سرپرست کابینه اعلان کړه. تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي ویلي چې په دغه ښار کې د ماین په چاودنه کې دوه طالبان ټپیان شوي دي. د چاریکار د دوهمې اوزي مرستیال سید اقبال ازادي رډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار شاوخوا 11 بجې هغه مهال وشو چې د طالبانو پر رینجر موټر د سړک غاړې ماین وچاودید. تر اوسه کوم چا یا ډلې د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د طالبانو له بیا راتګ راوروسته دا په پروان کې لومړی ماین دی چې طالبان پنخ کوي. د سپتمبر په لومړیو کې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې هم څو ماین چاودنې وشوې چې د ځینو مسؤلیت د داعش په نوم د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې لخوا واخیستل شو. د متحده ایالاتو اردو تمه لري چې متحده ایالاتو ته د هغه افغانانو بیرته استول پیل شي چې له افغانستان څخه وتلي او په موقت ډول په نورو هیوادونو کې میشتي. د متحده ایالاتو د شمالي قماندې قماندان جنرال ګیلن وین نهرک د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتو ته د شاوخوا 4000 افغانانو لیږ به په راتلونکې اونۍ کې پیل شي. د اګست په میاشت کې له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو لپاره د عملیاتو په ترڅ کې په زرګونو افغانان د پوځي الوتکو لاري ایستل شوي وو، خو متحده ایالاتو ته د افغانانو لیږ هغه مهال ودرول شو کله چې په اروپا او منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو له اډو څخه د ایستل شویو کسانو په منځ کې د شری ناروغۍ ځینې پیښې راپور شوې. دوی بیا هلته د شری واکسین ترلاسه کولو لپاره ساتل کېده. د رومانیا د استراري حالاتو د ادارې چارواکي وایي د کووید 19 درملنې په یو روغتون کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. دا اور نن سهار د کونستانسا ښار د یو روغتون د جدي څار خونه کې ولګېده. اور وژونکي لا هم د اور کنټرولولو هڅه کوي او د ناروغانو او روغتون کارمندانو د ایستلو چارې روانې دي. د رومانیا د روغتیا وزارت وویل چې په روغتون کې 114 تنه بستر و چې 10 تنه د جدي څارنې څنګه کې وو. د اور لګېدو د لامل په اړه څه نه دي ویل شوي. د شمالی کوریا دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د هوایي ضد یو نوی پرمختللی توغندی آزمویلی دی. د شمالی کوریا رسمي خبری اژانس د راپور له مخې دا د راکټونو تر ټولو وروستۍ او تازه ازموینه وه چې د سپتمبر په 1 وشوه. د توغندی دا ازموینه داسې وخت شوې چې له متحده ایالاتو سره د شمالی کوریا د اټومي بې وسلې کولو په خبرو کې بنبست لا هم په خپل ځای دی. د فرانسې خبری اژانس په وینا د الوتکې ضد یا هوایي ضد دا توغندی د پام وړ جنګي فعالیت وړتیا لري او د رادار یا نورو ټیکنالوژیو په مټ کنټرولېدای شي. پیونګیان د دې اونۍ په پایل کې هم اعلان وکړ چې په بریالیتوب سره یو نوی د غږ موافق لنډ واټن ویشتونکی راکټ ازمویلی دی. او وروستی خبر دا چې پولیسو په اکوادور کې د هغه محبس کنټرول بیرته په لاس کې واخیست چې د بندیانو ترمنځ د څو ورځنۍ بلوا په نتیجه کې 113 کسان ووژل. د مخدره موادو د دوه قاچاقي ډلو د بندیانو ترمنځ په زندان کې د برلاسۍ په سر دعوې دا لویه شخړه رامنځته کړې وه. د سپتمبر له 8 تر 10 پورې د اکوادور په بندري ښار ګوای اکیل کې د زندان کنټرولول د بندیانو په لاس کې وو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر وای له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي او حکومت هیڅ چاته د زیان رسولو پالیسي نه لري. د ښاغلي برادر له قوله که هر څوک له دوی سره ستونزه ولري طالبان حاضر دي چې د خبرو له لارې حل کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي افغانستان نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قربان شي. دا دوه لوړ پوړي طالب چارواکي داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ اړیکې ترینګلی شوي او دواړو خواوو یو او بل ته د پوځي قوت ښودنه هم کړې. جزئیات په دې راپور کې.
پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار په دوام د ډلې په کابل کې میشت بهرني ډیپلوماټان بهرنیو چارو وزارت کې میلمانه کړي او له نړۍ سره یې د ښو اړیکو پیغام ورکړی. د غونډې ته په خبرو کې د طالبانو د رئیس الوزرا لومړي مرستیال عبدالغنی برادر ویلي حکومت هیڅ هیواد ته د زیان رسولو پالیسی نه لري او کوڅوک له دوی سره ستونزه ولري چمتو دي د خبرو له لارې حل کړي. د غونډې ته په خبرو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی هم ټینګار کړی چې حکومت غواړي په کوردانانه د ښې حکومتوالۍ او سیمې او نړۍ سره د اړیکو په برخه کې یو نوی سیاسي فصل پرانیزي. خغلی متقی زیاته کړي افغانستان له 1978 کال راهیسې د پردیو لاسوهنو یرغلونو او کورنیو جګړو قرباني پاتې شوی خو دوی نور نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي.
د امریکا له متحده ایالاتو سره بلکې له ګاونډیو هیوادونو اسلامي نړۍ خلیجي هیوادونو د سیمې له هیوادونو او له اروپایي هیوادونو سره هم د متقابل تعامل او مشترکو ګټو پر بنسټ مثبتې اړیکې غواړو. موږ له اوږدې تحمیلي جګړې وروسته غواړو د یو متوازن بهرني سیاست د خپلولو له لارې ټولو سره په سوله او تفاهم کې ژوند وکړو. افغانستان نه غواړي د نورو ترمنځ د سیالیو قرباني شي بلکې له ټولو سره نږدې اړیکې غواړي.
طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوهې هوکړې د بشپړ عملی کې دوه غوښتنه کړې او زیاتوي د دې هوکړې عملی کېدل کولای شي د دوی او د امریکا ترمنځ په اړیکو کې شته ستونزې اواری کړي. امیر خان متقی ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به له افغانستانه نه یوازې دا چې د ناامنۍ د لیږد اندېښنې نه وي بلکې دا هیواد به د ترانزیت په مرکز بدل شي. دا په ښکاره له نړیوالې ټولنې خپل حکومت ته د یو مشروعیت د پیدا کولو لپاره د طالبانو هڅه او له نړۍ سره د ښو ډیپلوماتیکو اړیکو د پیلېدو یو کوچنی ګام بلل کېږي. خو له دې ټولو سره سره ورځ تر بلې د طالبانو او په ګاونډ کې د پروت تاجکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې کېږي تر دې چې دواړو خواوو په یو ډول یو او بل ته د خپل نظامي قوت ښودنه کړي. تاجکستان د افغانستان پولې ته نږدې د خپلو پرمختللیو وسلو نظامي مانورونه کړي. طالبانو هم د بدخشان او کندز په ګډون تاجکستان ته په نږدې پرتو ولایتونو کې خپل بدري قطع ځای پر ځای کړي او په همدې ښارونو کې پوځي تمرینات کړي. وضعیت تر دې ترینګلی شوی چې روسیې پر دواړو خواوو د نرمښت غږ کړی. د طالبانو د رسنیز ډلې غړی بلال کریمی دا هر څه د تاجکستان لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پایله بولي.
له نورو هیوادونو څخه مو هم هیله دا ده چې زموږ د هیواد په کورنیو چارو کې له مداخلې څخه ډډه وکړي ځکه دا نه د افغانانو په ګټه ده او نه هم د نورو هیوادونو په ګټه ده.
تاجکستان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت پلوي کړي او تر خوا یې په پنجشیر کې د مقاومت جبهې ننګې ته رادانګلي. د دې تر خوا یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د حکومت مخالف دي تاجکستان کې میشت دي. د دوه موضوعاتو د تاجکستان په اړه د طالبانو په دریځ باندې اغیز کړي او خپل گاون کې د پرود هیواد ته لیوي داسې زاوی ګوري چې ګوندستون زی لا ور سره ډیر شي.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان له نورو هیوادو سره د شو اړیکو هیله او تمه لري او کستون سوی د خبرو لارې له نورو هیوادو سره هواری دوته چمتو دي. د طالبانو دا ډول هڅې به دې ته لاره هواره کړي چې د طالبانو حکومت نور هیوادونه په رسمیت وپیژني. د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نظر مې په دې اړه اخیستې.
دا بلک د وخت نه مخکې وي او ډېر زر به وي، ځکه چې طالبانو تیر شلو کالو کې یو جنگي ډله وه او دنیا جله نه لري. بل دا ده چې تر اوسه د دوی د کابینې چې کوم غړي د اعلان کړي دي په هغې کې ګڼ شمېر د دنیا د ډېرو هیوادونو خصوصا د غربي د امریکا د هغې په تور لیست کې دي. نو د دوی دغه غوښتنه اوس فعلاً داسې ډېره منطقي نه ښکاري چې خصوصا غربي نړۍ دی زر د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
شمس، که تاسو دا اټکل کوئ چې اروپایي هیوادونه او امریکا او دا نور پرمختللي هیوادونه به طالبان په رسمیت نه پیژني، د سیمې هیوادونه څرنګه؟ تیر ځل ځینو هیوادونو د دوی رژیم لکه پاکستان، سعودي عربستان او امارات تو په رسمیت پیژندلی و، دا پلابه په دغه اوسني وخت کې ځینې داسې هیوادونه رامخکې شي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني؟
زما په نظر هغه هم اوس لږ د وخت نه مخکې ښکاري، ځکه چې ټول هیوادونه منتظر دي د طالبانو عملي اقداماتو ته ګوري. تر اوسه طالبانو بیانونه او د ژمنو تر حده پورې ښه روان دي، خو په عمل کې چې د دنیا کومې لوی غوښتنې دي هغه اول خو دا ده چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد ونه کارول شي. هغې کې هم ګوري کارونو ته، اوس په افغانستان کې چې کوم واقعات کېږي، داعش فعالیتونه چې زیاتېږي، حتی امریکا پرونه بله ورځ په هغې کې وویلې د دوی نظامیانو چې په افغانستان کې القاعده هم فعاله ده او دوی اړیکې ورسره شته دي. نو دا خو هغه غټه غوښتنه ده، خو که چېرته بیا د بشر حقوقو د ښځو حقوق دغه اوسه پورې طالبان نه دي توانېدلي چې د جنکو مکتبونه شروع کړي، جک صنفونه چې دي البته، او همداراز په دولتي اداراتو کې ښځو ته د کار زمینه مساعده کړي، او بیا ګاونډي هیوادونه خو طبعاً دغه مسایلو باندې زیات هغې فوکس نه کوي، توجه پرې نه کوي، د هغې بیا خپلې غوښتنې دي. موږ تاسو ګورو چې دا اوس تازه تاجکستان بیخي د روابط د افغانستان سره خراب شوي دي. ایران هم دغسې یو خاموش غوندې وضعیت کې دی، ځکه چې هغې سابقه داده چې په افغانستان کې د مداخله کوله، په افغانستان کې بازی کړی، د تقویه کولې، حمایه کولې، او د دې ترڅنګ حتی پاکستان چې په طالبانو په حمایه باندې زیات تورن دی هغه هم لا اوسه پورې حاضر نه دی چې دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
پاکستان ته تاسو اشاره وکړه، پاکستان همدارس قطر او ځینې هیوادونه چې له طالبانو سره پخوا هم اړیکې شوي هغوی له نړیوالو غوښتي دي چې طالبان باید منزوي نه شي، ځکه دوی دا اندېښنه لري که طالبان منزوي شي نو د دوی په وینا ممکن ترهګرې ډلې په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کړي. دغه اندېښنې ته ستاسو په باور لویدیځ هیوادونه په څه سترګه کتلی شي؟
بالکل، همدغسې یو تشویش ټولو هیوادونو سره شته دی که په رښتیا هم افغانستان همدغسې یوازې پرېخستل شي او ضعیفه نظام وي مرکزي، نو د دې احتمال زیاتېږي چې دلته نوري تورستی ډلې یا د افراطي ډلې زیات قوت پیدا کی، او حتی داعش چې دغه د تیرو ورځو کې ډېر زر یعنی د طالبان د واک تر اتلو وروسته دوی خپل عملیات پیل کړي دي، نو د دینه هم دوی تشویش لري.
له شغل شمس څخه په مننه دوی دې ته اشاره وکړه چې د نړیوالو یو خوشتنه له طالبانو داده چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. له یوې خبرتیا وروسته د افغان میرمنو تازه اندېښنې در سره شریکو.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري، د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زده کوونکي او د مخکینی حکومت یو شمیر شزینه کارکونکي د طالبانو لخوا د محدودیتونو زیاتېدو ته اندېښنه شي. دوی له طالبانو غواړي چې حقونو ته درناوی وکړي. دا اندېښنې مو له طالبانو سره هم په دې راپور کې شریکې کړې.
په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې له کار او زده کړو پاتې شوې، تر خوا یې ورځ تر بلې پر دوی د محدودیتونو لګېدو اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. دې وضعیت د خپل ناروخانه راتلونکي او برخلیک په اړه د ښځو نجونو غږ راپورته کړی. نو د یو شمېر ازادي راډیو سره خبرو کې د کار زده کړې او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې پر دوی د لګول شویو محدودیتونو له امله نهیلي شوي. دوی وایي هغه ښځې چې په دولتي او نورو خصوصي ادارو کې کار کاوه په کور له ناستې وروسته یې اقتصادي ستونزې یو په دوه شوي. راځي د مخکنی حکومت پر مهال یوې دولتي ادارې کې کار کاوه. هغې ازادي راډیو ته وویل اندېښنه یې له دې ده چې طالبان لکه د خپلې تېرې واکمنۍ د خوځو ټول حقوق تر پخو لاندې کړی.
دولتی کارکونکی په یو وزارت کې می کار کوه، موږ ته یې وویل تر هغه چې مو اجازه نه وي ورکړي کار ته مه راځئ.
د دې ترخوا د طالبانو لخوا له ښځو سره د تاوتریخوالي راپورونه هم شته. پرون هم په کابل کې هغه مهال چې یو شمېر ښځو او نجونو ښوونځیو ته د بیرته تلو په ملاتړ لاریون کوه، د طالبانو د امنیتي کسانو له تاوتریخوالي سره مخ شوې. لاریون کوونکو له ځان سره په لیکدونکو شعارونو لیکلي وو، قلم مو مه ماتوئ، کتاب مو مه سوځوئ او ښوونځی مو مه تړئ. طالب امنیتي کسانو له دوی لیکل شوي شعارونه واخیستل او د دوی د لاریون مخه یې ونیوله. پر دوی هوایي ډزې هم وشوې. نسترن چې د دولسم ټولګي زده کوونکي دا اوس ښوونځي ته نه ځي، له طالبان غواړي چې زده کړو درېدلې بهیر یې بیرته پیل کړي.
له طالبانو غواړم چې ښوونځی مې پرانیسي او د زده کړو اجازه راکړي تر څو به بې برخلیک یو.
خو طالبان دې اندېښنو او غوښتنو ته څه ځواب لري؟ د دې ډلې مطبوعاتي غړي بلال کریمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی پر یوې داسې طرحې کار کوي چې ښځې وشي کولای په خوندي چاپیریال کې کار او زده کړه وکړي.
اسلامی امارت د خپلو ټولو هیوادوالو ټولو حقوقو ته ژمن دی، په ځانګړي ډول د خوندو حقوق، هغه که د تعلیم په برخه کې دي او که د کار په برخه کې دي. په هر عرصه کې چې د دوی استخدام لازم وي، اسلامی امارت یوازې پر دې کار کوي چې یو مسؤول ماحول او چاپیریال رامنځته شي تر څو د خوندو د فزیکي او رواني مسؤلیت تضمین پکې شوی وي. نور په دې اړه باندې د تشویش او ویرې ځای نشته.
له طالبانو د نړیوالې ټولنې یو غوښتنه هم د ښځو حقونو ته درناوی دی چې زده کړه او کاري مهمې برخې دي. که څه هم د ډلې تر شپږم ټولګي نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي، خو لا نجونې ثانوي، د لیسې او پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري. د طالبانو د پرېکړې په نړیواله کچه هم غبرګونونه راپورته کړي، خو دا ډله ډېر ژر د دې ستونزې د حل ژمنه کوي.
په افغانستان کې ښځې کار غواړي او نجونې ښوونځی. شاوخوا شپږ ویشت افغان نجونې چې عمرونه یې د 14 او 16 کلونو ترمنځ دي او د افغانستان د فوټبال غړې وي، د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خپلو کورنیو له غړیو سره پرتګال ته تللې دي. د افغانستان د فوټبال دغه ښځینه لوبغاړې په پرتګال کې هغه وخت حیرانه شوې چې د نجونو د فوټبال کپتانه ناببره د دوی لیدو ته ورغله. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم لوبغاړي چې په وروستیو کې په پرتګال کې پناه اخیستې ده، په دې هیواد کې هغه وخت حیران شوې چې د ملي ټیم کپتانه یې ناببره لیدو ته ورغله. فرخونده محتاج چې یوه مسلکي لوبغاړې ده او په تیرو څو اونیو کې د نورو لوبغاړو په ایستلو کې مرسته وکړه، د پرتګال پلازمېنې لیزبون ته لاړه چې دې هیواد ته له راغلیو افغان لوبغاړو سره وویني. دوی چې د خپلو کورنیو له غړیو سره د سیند په غاړه راټول شوي وې، فرخوندې محتاج ته غېږ ورکړه، اوښکې توی کړې او وی خندل. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د افغانستان د حکومت له پرزیدو وروسته د نجونې د خپلو کورنیو له غړیو سره له افغانستانه ووتلې. دوی ویره لرله چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې به یې ژوند تریخ شي. د دوی په منځ کې یوه هم سارا ده. 15 کلنې سارا رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته ژوند سخت شوی دی.
په افغانستان کې د ښځو، د نجونو او ځوانانو لپاره ژوند خورا سخت دی. د نجونو لپاره شی اسانتیاوې نشته. زما ارمان دا دی چې د کرستیانو رونالدو په شان یوه ښه لوبغاړې شم او د دې تر څنګ غواړم یوه لویه سوداګر شم.
طالبانو یو نیم میاشت په خوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپل حقونو لپاره مظاهره وکړه. طالبانو تر اوسه پورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې، خو ویلي دي چې د نجونو د زده کړو لپاره پر یوې لایحې کار کوي.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25، 21، 19 او 45 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 94 9000 4 سوا اتیا 1000 9 سوا اتیا او 15 000 9 موندل شي.
د نورستان د مرکز پارون او دو ختیځو ولسوالیو کامدی شاوبرګ مټال ترمنځ د لارې د جوړېدو چارې بیا پیل شوې. د دې لارې لویه برخه د پخواني حکومت پر مهال ودانه شوې وه. په دې اړه راپور لرو.
د په نورستان کې طالب چارواکي وایي مرکز پارون سره د ختیځ نورستان د نخلون کې سړک کارونه چې په هیواد کې د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته پر ټپه ولاړو تېره ورځ بیرته پیل شول. د دوی په خبره چې اوس مهال د مرکز پارون او کامدیش برګی مټال ترمنځ لاره چې د کونړ په ولایت کې غځېدلې نږدې 300 کیلومتره اوږده او له ستونزو ډکه ده، خو د پپلوک سرک جوړېدو سره به یاد مزل 25 کیلومترو ته راکم شي. په نورستان کې د مطبوعاتو دفتر مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل،
نورستان ولایت مرکز نه نورستان ولایت کامدیش او برګی مټال ولسوالۍ ته غځېدلې سرک 25 کیلومتره دی. 14 کیلومتره سرک مخکې وهل شوی، یولس وسپاتې دی. نو دغه یولس کیلومتره سرک باندې کار شروع دی او دا تیر ورځ افتتاح وه د کار. امارت اسلامي انکشاف دیهات مسؤلینو په هلو زرو او ولایتي بودیجې او دارنګ خیریه ټولونو په مرسته د تکمیل چارې روانې دي. ان شاء الله تعالی ان قریب وخت کې به کارونه مکمل او سرته ورسیږي. د دې کار په سرته رسیدو سره به شرقي نورستان ولس مرکز پارون سره ډیر نږدې شي.
د پپلوک لاره په لوړو واورینو غرونو کې تیریږي چې د ژمي په موسم کې پرې کار کول ستونزمن دي، خو چارواکي وایي چې د واورو پیل کېدو وړاندې به یې چارې بشپړ شي. د نورستان اوسیدونکي هم پر یاد سرک د بیا کار پیل کېدو ته خوښ دي او هیله لري چې ورسره به اوږده مزلونه لنډ شي، د زیات وخت او پیسو لګښت به هم راکم شي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي ذبیح الله راته وویل، اوس که څوک له برګی مټال پارون ته ځي نو لومړی باید د نورستان له کامدیش بیا د کونړ له ناړۍ غزیاباد اسمار او شیګر ولسوالیو تیر شي او ځان اسدآباد ته ورسوي، او له هغه وروسته بیا هم د کونړ وټپور مانوګي چپې درې او د نورستان واما ولسوالۍ له ستونزو ډکه او کنډو کپر لاره ووهي او پارون ته ورسیږي. دا یوازې د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکي نه دي چې د سرک له نشتوالي اوږدې او له خطر ډکې لارې وهي، بلکې د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام دواب او منډول اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام وختم په خیر. ما دا غوښتل چې د نړۍ لپاره پیغام لرم چې د ګانو له سوالې کې چې زما شوالۍ پیل شي. په دې وخت کې چې مکتبونه بند دي، شوالۍ بند دي، انجینر د القان عنده مور خرابه که باید مکتبونه ډېر ډېر پیل شي، داسې زما شوالۍ په ګانو له سوالې کې دا ډېر وخت کې مکتبونه رخصتې کړه کورونا له امله. یو کار مدیر نشی رو خصوصی و دیا جنگو نصور وستی جنگو نباید ورسی دامنی اترا آمی کوری ما وستی که متواد اوش باید شون دیجا دیجا را پیسی منه نجنده.
السلام علیکم، زه څنګه د لغمان ولایت څخه متاسفه ته دغه میسج ته پېښه ده. محترمه دی، مونږ د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې درنښي لږ چې تر څو پورې د پوهنتونونو دروازې، البته دولتي پوهنتونونو دروازې، ژر تر ژر د ماشومانو په وړاندې خلاص کړي. که څه هم حالات ډېر بحراني دي، په سلګونه زرګونه محصلین روان دي او په ټوله کې استادان روان دي د خارج څخه فرار، د وطن څخه فرار کوي، خارج ته درومي. نو که دغه پروسه همداسې دوام ومومي، ممکن هېواد لا له بحران سره مخ شي. نو زمونږ هیله او زموږ خواهش هم دا ده د افغانستان د اسلامي امارت څخه تر څو پورې دغه د پوهنتون دروازې زر تر زره د محصلینو او د استادانو په وړاندې خلاصې کړي، تر څو پورې موږ خپل درسونه په حضوري شکل سره پر مخ یوسو. مننه.
زه جان محمد د ننګرهار نه خبرې کوم. زمونږ په دولت باندې معاشونه پاتې دي، هغه دولت چې سکوتي وکړي هغې باندې زمونږ د دوه میاشتو معاشونه پاتې دي. نو مونږ د طالبانو د دولت نه غواړو چې مونږ ته هغه دوه میاشتې معاشونه راکړي او مونږ د دوه میاشتو کې وظیفې اجرا کړي او هغه هم په دولت باندې پاتې دي. د دوه میاشتو معاشونه هغه باید چې راکړي مونږ ته. وسلام، ډیره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولای شي. ازادي راډیو .com ته تاسو ورشي، هغه راپورونه چې د ازادي راډیو لاره خبري شي د هغوی متن تاسو لوستلی شي.
همدارس کوم مرکی چې د ازادي راډیو لاره خبري شي هغه بیرته حالته د ازادي راډیو په ویب پانه کې تاسو اوریدل شي. زموږ 19 پروګرامونه هم د ازادي راډیو په ویب پانه کې موندل شي. یو شمیر ویډیوئی راپورونه هم د ازادي راډیو په ویب پانه کې ستاسو انتظار دی او تاسو کولی شئ چې دا وګورئ. اوس په خوست مخه کړو. په خوست کې شاوخوا 230 فابریکې او کارخانې فعال دي، خو نن سبا یې کارونه ګډوډ شوي دي. ځینو فابریکو او کارخانو کارګران رخصت کړي دي. د دې فابریکو له ستونزو په دې راپور کې سره خبرې شو.
په خوست کې یو شمیر لوی منځنۍ او وړې فابریکې او کارخانې چې په دې ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو تولیدات کول، اوس د خامو موادو د کمیدو او په بانکونو کې د پیسو د نشتون له کبله فعالیتونه کم شوي دي. مسؤلین وایي په اوس وخت کې د کارګرو شمیر سم نیمایي کم کړی او هغه یې کورونو ته رخصت کړي، ځکه د تولیداتو لپاره خام مواد نه لري. دوی اندېښنه څرګندوي که بانکونه په بشپړ ډول خپل فعالیتونه پیل نه کړي او دوی د خامو موادو د پیرودلو لپاره د بانکونو له لارې پیسې ونه لیږل شي یا د فابریکې به ودرېږي. د انعام افغان د تولیدي شرکت مشر انور الله د دریو ستونزو یادونه وکړه.
زر تر باید له کور مونږ ته وشي چې خپلې پیسې انتقال کړو، مونږ خام مواد اخلو او انتقال یې کړو. بل ګمرک ستونزو سره مخامخ یو، لکه سره کم چې جوړ مواد ګاونډي هېوادې نه مونږ ته صادرېږي، ارسي په هغه رقم په اوس حالاتو کې په هغې رقم یې مونږ په خام موادو هغه رقم ګمرک وخولي، په دې کې باید مونږ سره جدي توجه وشي. او بل چې دی تحولات روغلل، مونږ فابریکې بند شولې، مستوپیت مونږ سره باید همکاري وکړي چې کومې مخکې ته روپۍ دي اوس ته روپۍ دي هغه مالیې مونږ ته مات کړي.
د خوست د صنایعو او قانونو خونې رئیس ګلزالی جاننزوی وایي کچیر د صنعتکارانو ستونزې په وخت حل نشي، نو د دې امکان شته چې د فابریکو ډیره برخه به سقوط شي.
که دا وویزېږي مونږ صنعتکاران به د زیاتو ستونزو سره مخامخ شي، کارخانې به ودرېږي. هغه خلکو ته چې مونږ په ولایاتو کې د کور زمینه برابره کړې ده هغه به ټول وزګار شي او حالات به خراب شي.
ملي سوداګر جهانګل همت اندېښنه څرګندوي که چیرې په خوست کې د شته پانګوالو ستونزې حل نشي، نور کسان به په دې ځای کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي.
که چیرې کې دغه د پانګوالو ستونزې حل نشي، نو فکر نه کوم چې نور پانګوال ته پانګونه وکړي او د شته پانګوال به د لاسه ورکړي او فرار به کړی وي. نو موږ باید دغه پانګوال وهڅوو تر څو چې پانګونه زیاته شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي. مونږ فابریکې پل سره ترونه شي، پاینده کې منور پانګوال تشویق شي وي چې زه ته پانګونه افغانستان کې وکړي او زړه ښه کړي چې پانګونه وکړي.
بلخوا طالب چارواکي وایي دوی ته د صنعت پرمختګ ارزښت لري او په دې برخه کې به د فابریکو او کارخانو له مالکینو سره هر ډول مرستې وکړي. د خوست د ولایت مقام د رسنیو د برخې مسؤول مولوي اختر محمد اکرم وویل دوی به هغه امکانات ونه سپموي چې د ولایتي ادارې په وس کې وي.
نو د خصوصي بانکونو د فعالیتونو په اړه کار شوی دی، نور هم هڅه کوو چې خصوصي بانکونه د دې جوګا شي چې د سوداګرو او پانګوالو د کاروبار په خاطر اړتیا وړ پیسې برابرې کړي.
یاد دی وی په خوست کې شاوخوا 230 کارخانه او فابریکې فعالیت لري چې په هغه کې تر دې وروستیو په مستقیم ډول 8200 کارګر په کار بوخت ول، خو اوس تولیدات لږ شوي او د کارګرو شمیر هم نیمایی ته راښکته شوی دی.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحس.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
دا سړي په څپو کې پروګرام کې دا پنځنبه په دې باندې موږ بحث درلود چې طالبان غواړي د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون تطبیق کړي، خو د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د دې قانون هغه برخې به دوی نه پلي کوي چې هغه له اسلام سره په ټکر کې وي. آیا د محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون چې په 1943 کال کې تنفیذ شو او په دې وخت کې تدوین شوی و داسې ټکي لري چې هغه له اسلام سره په ټکر کې وي؟ دا سړي په څپو کې د دې پروګرام او د دې پروګرام د بحث وړه برخه تاسو سبا دا ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ. د سپورت لډګر دا خبر لرو چې ټاکل شوې ده د استرالیا د کرکټ بورډ سبا له افغانستان سره یوازینی ټیسټ میچ چې ټاکل شوې وه د نومبر په 28 ترسره شي لغوه کړي. البته تر اوسه پورې دا د استرالیا کرکټ بورډ نه ده تایید کړي، خو داسې اوازې خپرې شوې دي چې دوی به سبا دا اعلان وکړي. 4:30 شوې، لنډ خبرونه.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي دوی له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. ښاغلی برادر دا څرګندونې په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په مرکزي دفتر کې وکړي. د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې د طالبانو یوې امنیتي چارواکي ویلي چې په دغه ښار کې د ماین په چاودنه کې دوه طالبان ټپیان شوي دي. د متحده ایالاتو اردو تمه لري چې متحده ایالاتو ته د هغه افغانانو بیرته استول پیل شي چې له افغانستان څخه وتلي او په مقد ډول په نورو هیوادونو کې میشتي. د رومانیا د استراري حالاتو د ادارې چارواکي وایي د کووید-19 درملنې په یو روغتون کې د اور لګیدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې د هوایي ضد یو نوی پرمختللی توغندی ازمایلی دی. پولیس په اکوادور کې د هغه محبس کنټرول بیرته په لاس کې واخیست چې د بندیانو ترمن د څو ورځنۍ بلوا په نتیجه کې 113 کسان ووژل.
وړاندې دا سدیا و اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، داسې راپورونه خپره شوي دي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د افغاني پر ځای په بهرنیو آثارو راکړه ورکړه زیاته شوې ده او دې چارې خلک اندېښمن کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د پاکستاني روپیو او ایراني تومان یو وار بیا استعمال په اړه د خلکو اندېښنې. یو شمېر افغانان وایي په تیرو 10 کلونو کې د افغانستان په بازارونو کې د پاکستاني روپیو او ایراني تومانو د استعمال د مخنیوي په تړاو ډېرې مبارزې وشوې او پایلې هم ورکړې. خو د طالبانو په مشرۍ د نوي نظام پر اتک سره په دې اسعارو راکړه ورکړه یو وار بیا پیل شو. د هرات ولایت وسیدونکی محمد هلال:
اوسنی وضعیت کې په کارلارو باندې لاکړه ورکړه افغانستان په سرحدي ولایتونو کې واقعیت ته تشویش وړ ده. لکه مخکېنی و جمهوریت کې چې هم په دې باندې یو نیک اقدام وسو، اوس بیا راکړه ورکړه په کارلاري باندې شروع سي، دا د افغاني ارزښت هم زیان رسي او بل زموږ ملي هویت او غرور تر سوال باندې راځي.
د افغانستان په یو بل ولایت ننګرهار کې که څه هم پخوا د پاکستاني روپیو د چلښت پر وړاندې مبارزه له همدې ځایه پیل شوې وه او پایله یې هم ښه وه، خو اوس په دغه ولایت کې د پاکستاني روپیو د بیا چلښت په اړه اندېښنې هم له همدې ځایه راپیل شوې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د پاکستاني روپیو د چلښت بندېدو په اړه باید جدي برخورد وشي. د دې ولایت اوسیدونکی صاحب عمر:
پتیرو بشلو کلونو کې ډیر زحمت او ډیر مصارف سره د افغانۍ ترویج لپاره په پراخ اندازه کار وکړ چې بل اخره وتوانېدل. په 2019 کال کې د هیواد افغانۍ مروج کړی او د طالبانو په راتګ سره د هیواد په ډیرو سیمو کې راکړه ورکړه په کالدارو باندې پیل شو، چې دا غیر جملې څخه یو هم ننګرهار او کندهار ولایتونه دي چې دا به د تیر حکومت هغه لاسته راوړنه چې په ټول هیواد کې افغانۍ مروج کړی و په سیم باندې.
لبل خو بیا د پاکستانی روپیو او ایرانی تومانو د استعمال ترڅنګ په افغانستان کې لتیری وی او نیراهیسی بانکونو خلکو ته د ډالر په ورکړې بندیز لګولای. دغه چاره نه یوازې دا چې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي، بلکې سوداګر هم له دې اړخه ناخوښ دي. په مزار شریف ولایت کې سوداګر عبدالجلیل احدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په بانکونو کې د ډالر د ورکړې په تړاو نوې طرز العمل ډېرې ستونزې پیدا کړي.
مردم کې در بانک ډالر دارن یا
هغه خلک او یا هم شرکتونه چې بانکي ډالري اکاونټونه لري اوس ورته ډالر نه ورکول کیږي. کای ورکړي هم په ډېر غټ توپیر او د بازار له نرخ ټیټي ورکوي. سوداګر هم له دې سنځي سره لاس او گریوان دي. اوس لپاره سوداګر نشي کولای ډالر واخلي او یا هم د خپل توکو د واردولو لپاره ډالر بل ځای ته ولېږي.
مواد بیارن په افغانستان.
موږ هڅه وکړه چې د ټول اندېښنو ته د مرکزی بانک او د طالبانو د چارواکو ځواب را واخلو، خو د پرله پسې هڅو سره سره یې زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې پیدا کیږي چې له دې وړاندې هم په تیر نظام کې یو شمېر سرحدي ولایتونه لکه ننګرهار، نیمروز، هرات، پکتیا، کندهار او خوست کې د کالدارو او تومان بازار ګرم و، خو د هغه وخت د مسؤلینو یو څه هڅو سره دغه چاره تر ځایه کابو شوه. خو دغه بهیر بیا په داسې حال کې پیلېږي چې نظام بدل شوی او لا تر اوسه طالبانو د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه نه دي ویلي.
آزادی او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي، په دې اونۍ کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غراز نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي. دا پیغامونه اورو. په دې خبرونه کې موږ د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا معمولي چیز شی باندې ده نل هغه کوي، خلک سره د نه لانجې جوړوي او ګیره چې هر څوک فری دي، خو سنت دي، سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی، که نه پری نه په ګناګار ده، صحیح ده، دغه خطا څخه کار ده. معمولي چیز باندې شی باندې ما اړی کېږي چې موږ داسې یو داسې یو، دا ټوله دنیا ته معلوم شوی، ټوله دنیا پیژني، دنیا کې اسلام ده، دنیا ټوله په اسلام راغلې ده، هر سړی اسلام پیژني، شکر الحمدلله مسلمان یو، قسم د مو پرا به چې زه د یو پلټۍ طرفدار نه وم، زه لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم، نور د هیچا طرفدار نه یم، نه زه پلټۍ غواړم، نه زه بدشاهي غواړم، نه زه کورسۍ غواړم. برای مهرباني، افغانستان ډېر غریب، ډېر زبرزله حکومت، ډېر تباه شوی، ډېرې کونډې یتیمان ماشومان دي، نو دومره کار وکړئ چې دغه ټول داسې سره راټول کړئ، د دغه غم وخورئ. ښه، اوس تاسو نه یو بل تپوس کوم، دا تپوس در نه کوم چې دغه هغه چې وو د بیرغ چې وو دا خو د اشرف غني هم نه وو، دا د خلقیان هم نه وو، دا د پرچمیان هم نه وو، دا خو یو افغانستان زوړ نشان وو، په دې باندې د جماعت عکس وو. دا تاسو راوغورځوه په پښو باندې په لګته کې خطۍ، په جماعت کې په لګته خېږي، جماعت ړنګوي، نو دې باندې هڅه د کوپر نشان نه ولګېدلای. دا خو موږ د پلارانو د نکانې شای وو په فوري دا بیرغ د اسلام ودروي، د افغانستان بیرغ دی، دا د افغانستان نشان دی.
السلام علیکم، زه عبد الله سیمت د سیلمند ولایت څخه څنګه سیلو لوسالین سلام امارات نه غشتن دا چې سیدی آزاد پتی د توچو کی افغانستان نه دای چې بغلان غلی شو سیو په تک خوړی اته ته یو سر سل پاکستاني کله د سیدل دی ایو خلک دی आवाज لګي او د بل خو شان نه سیګران شي د دې مسولیت به خلک چا په غاړي ویل د خلکو ته توجه نه کوي، ویل د اقتصاد توجه نه کوي، هیله ده چې دا به یې لږ کنټرول شي.
نه بیا هم دی چې یو لارې سره خلاص کړي د حکومت ته یو نه چې دغه ورکړي چې د غوړي ارزانه چې داسې کارونه سره خراب دي، ولاکه دا بیا هم دی چې د عناوې ته یو نه چې مرسته راشي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، هیله ده چې جوړ روغ به. زه جاوید افغانیم، هم دا لازه د میوند ولسوالۍ څخه در سره په اړیکه کې یم. زموږ د امارت د ورپورو کسانو څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې به یې ډېرې لوړې شوي دي، که دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په 2200 کلدارې دي، نو دا 2200 کلدارې د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو به یې څه ارزانه کړي. والسلام په احترام.
د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هلال یم، له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه له طالبانو وروڼو څخه، البته د ټولو طالبانو څخه نه، بلکې د بعضو طالبانو څخه، خصوصا چې زموږ په سیمه کې حاکم شوي د هغوی څخه دا شکایت کړم چې دوی له کومه رئیسه دلته حاکم شوي دي، مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کې زموږ دوکاندارانو څخه هر میاشت د ښاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې، خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ ابادي نه معلومېدله، هېڅ کاروبار نه معلومېده، حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جګو ته لویږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي. اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار ایله شوی دی، ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو، تقریبا دوه میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي، خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي چې دا پیسې چېرته ځي او په څه کار باندې مصرفېږي. حتی په بازار کې د دکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هیڅ آبادی کار هم نه دی شوی. تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کې نه ده شوی چې د دکاندارانو څخه دا دوړې او ګردونه ورک شي. دا خبره شوه. بله خبره ده چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کېږي چې نه د میاشتنۍ کرایه نوم ورکول کېدلی شي، نه د مالیه نوم ورکول کېدلی شي، او بالکل د شروالۍ نوم په هېڅ نه شي ورکول کېدلی. په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هره میاشت له موږ څخه ټولوي، په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کې موجوده مال ته ګوري. کله چې په دوکان کې موجوده مال ډېر ولو نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي، او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي. نو دا نه مالیه ده، ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي، هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي. اما شروالي هم په داسې شکل باندې نه کېږي، ځکه شروالي د موجوده مال څخه کار نه لري.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو همکارانو ته مو اول سلام دی. زه مولوی عثمان الدین د کندهار د ولایت شاولي کور د ولسوالۍ اوسېدونکی. زه دا ساسي د طرفه څخه د پیغام فلاني امارت و مشرانو ته دا پیغام پرېږدمه چې مسلمانانو ورونو څوارلس سوه کاله د دې جهاد پرت ول هغه د پاره د اعلا د کلمة الله چې هغه د توحید کلمه ده. دا څوارلس سوه کاله که هر څومره مسلمانان په دې باندې قرباني شوي دي، خو د دې د اجرا او د اعلا د پاره نو مسلمانانو ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګدارانو لیکلې ده. هغه پر زرنجانو، پر ریړیو، پر دکانو، حتی په مردارو شروعی که پرته ده. کم وقتی که حالا جل جلاله حضرت بابا آدم علیه صلات و سلام پیدا کی، خپل قدرت الهی روح ور لراور کی، بابا آدم علیه سلام وای وای که کم وقتی ما سترگی رونی کلی از ما سترگی پر عرش و مشتلی، خو پر عرش بعد کلمه ده لا اله الا الله محمد رسول الله لکلی و مسلمانان ورونو دا کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکلې ده، دا د فرزای د عزت او هغه د مجاهدینو د وسیدو هغه که قمندانی وي، که ولایت وي، که ارګ وي، که سرحدات وي، دا د اسلام نشان دي. په هغه ځای کې وځلېږي د عامو خلکو څخه دې ټول شي، او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړنده کېږي هغه د سپین بیرغ پر هر څوک دی دی اوادار وي چې زه بیرغ ځړوم کلمه د سبا د سجه نظر وي. زه د کندهار ولایت ته پنجوی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي، او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دي چې هر شي ته نرخ کښېږدي.
ځکه دا مشکلاتو سره مخ شوي. هیله مې له ازادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نشر کړي، او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بله، ابراهیم له پکتیکا نه خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر څوک چې پاول جوړ ده، یا نورې پوستې وسایل خرڅېږي، ورځ باندې مخه ونیسي. دا سره کوم وطن دی، دا سره کوم ساتنه ده.
السلام علیکم. زما سلیمان ولی خانجان مخکې مې دوه پیغامونه صاحب ته د اعلی سو د مخکې نظر صاحب ټول حالات باندې پیږي. مخکې وختو کې مې پیغامونه ویلي د حالات ښه سره ویني، دا حالات بېخي سره بېرقمه ده. دلته مشکل نه حل کېږي، تمامه شپه تجاوز روان ده. زړه مې درېږي، بېخي حالات بېرقم درنه شپه او شپه ده. نو ورځ په مانځه کې درې وارې غلط سمه د ما مشکل ذبیالله مجاهد سره شریکي ته دوه نه هلته لېږی شي. ما سره محمد کوی شي یادشي نه چې داسې لغونه پوښتنه وکړي چې زه ووایم د ما خبره نه محکمه ما ولي ناغه څلته واسه د نورو دی په دراسه د څه ګورم. یو دی یو میاسه یو یو کیندو شپې وتلې چې والدې لوګار امر ورکړي مداګه څه مشکل حل کړي. یو میاسه کې یو دیش پیزې د شوازې کې دا مشکل دا د څه ونه کتل چې د حالات تر برز نو تیری داسې رقم چل د خدا د څه د زړه زره وګور د حالات به رقم تجاوز روان د بيخي ګرولې د شپې خوب لرم دی ورځي.
زنجیب جانی ما دی کابل ولایت نه وارم دا سندری نشد سی پوسی دا سندری بندی سیوی دی پوسی اتی دا سندری باید خلاشی سی دا غیر مون یه وارجو دا سندری باید خلاشی
سلامون احترامات ازادی رادیو تا بعد لسلامه زمانه بلکه د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکي مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یوه غریبه ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکي مامورینو لکه د مکاتبو معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جیګولو کاذبه وعده یې ورسره هم کړې وه چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مولا امارت اسلامی نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو ژرنده نه ګرځي. خلک نور غربت او لږې داسې ورخطا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټولو ملکي مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
زه عبدالمتین یم د کندهار څخه. په تېر حکومت کې په پولیسو کې مې دنده درلودله. دغه طالبان چې راغلي دي، زما یو انډیوال په پولیسو کې دنده درې کاله اجرا کړې وه چې هغه مړ کړي، سارې ځینې پرې کړي په کندهار ښار کې د غره په کلي کې. او بیا زه ونیولم، ما ته یې ویل چې ته خو کافر یې. بیا یې پښې راپورته کړلې، دوه واره یې بېسده کړلم. زه د نړیوالې ټولنې او د جهانیانو څخه دا غواړم په ټول افغانانو باندې غږ وکړي چې ملي پاڅون وکړي. دغه نه د ښځو حقوق مني، نه بشري حقوق مني، نه قانون مني.
اورم، السلام علیکم. زه د هرات د ولایت څخه خبرې کوم. امریکا وایي چې حقوق بشر په افغانستان کې پایمال دی. آیا دا حقوق د افغانانو نه دی چې دا پیسې کنګل کړي دي په بانکو کې، او د بانکو پیسې ولې و خلکو ته نه ورکول کېږي؟ آیا دا د افغانستان د خلکو حقوق نه دی؟ آیا دا د حقوق بشر پایمالول نه دی؟ السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. هیله من یم روغ جوړ، خوښ او خوشحاله اوسی. دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت وروسته چې واک ته رسېدلی دی، او تر همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي، خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي. خپله وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوویم او که نه شروع کوویم، ځکه چې تعلیمی کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي، ستونزې ډېرې راولاړېږي. نو پوهنتونونه د طالبانو نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
بله، السلام علیکم. زه د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی دې مهرباني وکړي، دغه کوم منصوبین چې دی دوی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي. دغه د تېر نظام یونیفورم وي، بل نوی یونیفورم وي، چې تر څو د دوی دغه معلوم شي او خلک یې وپېژني. د طالب په نوم هر چا اوس ګروپونه راپورته کړي دي، د طالب په نوم استفاده کوي. باید دغه ته جدي پاملرنه وکړي. وسلام.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه. په دغو پیغامونو او دغه راز د ازادي رادیو په نورو خپرونو کې اکثرو اوریدونکو راته له بیلابیلو ولایتونو د ناوړه بشري او دغه راز اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د ژمي پر رسیدو په افغانستان کې بیلابیلو نړیوالو ادارو اندېښنه ښودلې چې ممکن شاوخوا 40 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په همدې تړاو مې د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحیدالله امانی سره مرکه کړې. په پیل کې مې له ده نه پوښتلې چې د نړیوالو دغه اندېښنې څومره پر ځای دي.
افغانستان کې متاسفانه یا له بده مرغه بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی، او دا اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ هم خپلې جدي اندېښنې د نړیوالو سره، له خپلو هغو مرستندویانو سره چې په افغانستان کې بشري فعالیتونه د ډبلیو ایف پی پروګرامونه په ځانګړي ډول دوی مالی لګښتونه ورته برابروي، هغوی سره هم شریک کړي. نو اندیښنه زیاته ده او جدی ده، خو ځینې امیدونه ځینې هیلې هم شته. دبلیشکی په استازیتوب که زه ووایم چې زمونږ ټول پروګرامونه نه یوازې دا چې پخوانی پلان شوي برنامې او پروګرامونه مو په ټول افغانستان کې روان دي، جریان لري، مونږ نور هم هغه خپل ظرفیت او وړتیا لوړه کړې، د لوړېدو په حال کې یو، د خپلو مرستو د رسولو هغه که په سرعت سره وي، پر وخت، په موقع او په مناسب ځای او خلکو، مناسبو خلکو ته باید په وخت ورسېږي. دغه اقدامات تر لاس لاندې دي او عملا کار هم پرې روان دی او عملا کار هم ترسره کیږي، یعنی چې عملا خلکو ته کومکونه رسېږي، توزیع روانه ده. البته دا کومکونه لا تر اوسه هم محدود دي، ځکه د دبلیو ایچ پی یا د خوړو نړیوال پروګرام کوم امکانات چې له پخوانه یې په واک کې لرل هماغه امکاناتونه استفاده کیږي، او ډېر داسې اندېښنه شته چې که نوې مرستې، کومکونه، غذایي مواد یا خوراکي توکي دا پر وخت او په موقع ونه رسېږي، نو مونږ هم له ځینو ستونزو سره مخامخ کېدای شو چې هغه د خوړو خوراکي توکو د سټاکونو د خلاصېدو او دغه راز پر وخت رسېدو. ژمی را روان دی، لکه تاسو چې وویل، د افغانستان ډېرې داسې سیمې شته چې ورته د لومړۍ واورې ورېدو سره لارې بندېږي،
نو په دې هیله چې ژر ورسېږي مرستې او مخکې له دې چې واورې په افغانستان کې ووري، حداقل بیړنۍ مرستې ځای پر ځای سي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ژمي لپاره دبلیو ایف پی څومره ژمنې ترلاسه کړي دي او څومره به تاسو وکولی سئ چې مخکې د سړو له رارسېدو یا مخکې د واورې له ورېدو مخکې وکولی سئ دغه زیانمنونکو ولایتونو کې سټاکونه ډک کړئ، یا هغه کومې زیرمې چې تاسو لرئ هغه بیرته ډک کړئ، ځکه هلته وایي مواد په خلاصېدو دي؟
بلې، زموږ اندېښنه هم همدا ده او په نړیوالو غږ هم همدا دی. تاسو ولیدل د سپتمبر په 14 نېټه فقط دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې نړیوالو د افغانستان د خلکو دپاره د بشري مرستو په موخه د 1 میلیارد نه زیات امریکایي ډالرو د مرستو اعلان وکړو، اما دغه مرستې هڅه نه دي چې هغوی اعلان وکړو، او دا عاجلا د هغو بشري ادارو چې هغوی په افغانستان کې فعال دي، فعالیت کوي، د هغوی لاسرسی ورته دا فتن ممکن وي یا شونتیا ولري. ځینې داسې پروسیجرونه دي چې دغه باید طی شي، ځینې اوږده پروسیجرونه دي او ډېر نور کار وي چې تر څو کولی شو موږ دغه مرستې ترلاسه کړو. بیا د هغې په سر تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو مارکیټ نه دی چې موږ ټول خوراکي توکي چې ورته اړتیا لرو د خپلو برنامو پروژو له لارې چې باید خلکو ته ورسوو، موږ وکولی شو د افغانستان دننه ترلاسه کړو یا خریداري کړو. د بېلګې په توګه که موږ ووایو، زموږ اوس د خوړو د اوړو په برخه کې موږ د داخل د افغانستان نه ټول خریداري کوو، او ما نور خوراکي توکي لکه غوړي، لکه دال او ځینې نور خوراکي توکي چې هغه په افغانستان کې په هغه اندازه نشته چې موږ باید د موږ ټولې اړتیاوې پوره شي، نو موږ مجبور یو چې هغه د منطقوي مارکیټ او یا هم د نړیوال مارکیټ نه واخلو. د دې انتقال افغانستان ته هم ډېر وخت نیسي، ځینې وخت هم په میاشتو، دوه درې میاشتې، لا څلور میاشتو پورې وخت نیسي. نو دغه ټولو ته په کتو سره زموږ هیله او زموږ تلاش او زموږ ټول کوشش هم همدا دی چې داسې لارو چارو باندې کار وشي چې دغه مرستې په هر څومره عاجل چې وي د هغه بشري ادارو په واک کې ورکړل شي چې هغوی په سیمه کې، په افغانستان کې، په داخل د افغانستان کې دننه دوی فعال دي، حضور لري، او دا امکاناتو وړتیا ورسره ده چې دا خلکو ته ورسوي. دې باندې کار روان دی او انشاءالله هیله شته.
بله،
هم تلاش موږ ټول همدا دی چې مخکې له دې چې لارې بندې شي هغو سیمو کې چې اړتیا ورته زیاته ده، موږ په کافي اندازه خوراکي توکي ورسوو او ذخیره کړو.
بله، عملي صاحب، یوه اندېښنه دا ده چې اکثره بشري ادارې د افغانستانه وتلي دي، خصوصا وروسته تر دې چې طالبان واکمن شول پر افغانستان باندې. اوس مهال چې دغه تقریبا یو نیمه میاشت وتله د کابل کې د سیاسي بدلون لپاره، د دبلیو ایف پی حضور په افغانستان کې څومره د پام وړ دی، او دغه راز د نورو بشري ادارو حضور دا مهال په افغانستان کې څه ډول دی؟
دبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې وړې اوږده مخینه لري. 1963 کال راهیسې په دوامداره توګه پرته له دې چې خپل آپریشن بند کړي یا یې هم ودروي یا یې وځنډوي تقریبا 8-15 کاله کېږي چې په افغانستان کې فعالانه حضور لري او اوس هم په ټول افغانستان کې 4 ولایتونو کې زموږ حضور مرسته دی بلکې زیات شوی هم دی. ما مخکې وویل چې موږ خپل وړتیا لوړوو، برنامو ته مو انکشاف ورکړی، وسعت ورکوو، پراختیا ورکوو تر څو وکولای شو واقعا هغه خلک چې افغانان او هغوی د خوراکي توکو له پلوه بېوزلي دي او اړتیا لري زموږ مرستو ته، موږ د دوی تر څنګ ولاړ یو او ولاړ به وو تر هغې چې دوی زموږ مرستو ته اړتیا لري. نو زه د نورو ادارو په استازیتوب پورته نه شم ویلی، خو WHP فعالانه حضور لري په بشپړ ډول او زموږ سره نورې بشري ادارې د ملګرو ملتونو ادارې دغه راز انجوګانې همدا اوس زه تاسو ته ویلی شم چې د سلو نه زیات د سلو شاوخوا کې انجوګانې دي، لکه هغه افغاني انجوګانې دي او یا هم نړیوالې انجوګانې دوی زموږ سره کار کوي یا د امکان په توګه او زموږ پروژې تطبیق کوي. دوی هم شته او دا ټول وړتیا او ظرفیت هلته موجود دی چې دا مرستې
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویاند وحید الله امانی و. اوریدونکو په همدې سره دغه پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
بلدي.